یعنی ډیر زیاته مننه تا او اوریدونکو ته سلام د سهار ته بجې سوې تر 9 بجو پورې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوو. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي راډیو مجلې په نننۍ غاڼه کې د مرحوم استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تلین په اړه راپور لرو.
پسرلی صاحب مرحوم دغه آثار زمنګ د ادبیاتو د معاصر ادبیاتو د تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمنګ څېړونکو نوې نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي.
ل ازادي راډیو مجلې مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دوهم ورځ ل خپل چینایي سیال سره خبري کړې دي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه اورو چې قسیم سلیمان چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطون ته پام وکړئ. تاجکستاني چارواکي وایي د دې هیواد د سختریزو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی دی. نن په کندهار کې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او ټاکل سوی ده چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نیټه په جنیوا کې پیل شي. د هم پوره خبرونه د افغانستان د بهرنی چار وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دوام ورځ ل خپل چینایي ساری سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین ربانی او وانګ یی ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي. که څه هم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خبر شوي دي، خو د چین د بهرنی چار وزارت ویاند پرون په پیکینګ کې خبر اعلان تو ویل د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی د سفر چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه درلوده. د چین ځانګړی استازی دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. په دې اړه وروسته بشپړ راپور اورېدلی سي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د دې هیواد د سختریزو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی دی. رمضان رحیمزاده پرون په دوشنبه ښار کې خبر اعلان تو ویل د تاجکستان د انصار الله ډلې مشر امرالدین تباروف د 2015 میلادي کال د جولای په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. تباروف چې د ملا امرالدین په نوم هم مشهور و د تاجکستان د حکومت پر ضد له 1992 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په کورنۍ جګړه کې مهمه ونډه درلوده. نوموړی په 9 لسیزه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی سو او په 2010 میلادي کال کې انصار الله په نوم ډله جوړ کړه. له 2012 میلادي کال راهیسې دا ډله د تاجکستان لخوا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل سوې ده. ټاکل سوی ده چې نن په کندهار کې د لوړو زده کړو مؤسسو ته د ځوانانو د شمولیت په هدف د کانکور ازموینه واخیستل سي. د کندهار د پوهنتون رئیس حضرت میر توتاخیل وای سږ کال د کانکور ازموینې لپاره جدي چمتووالی نیول سوی دی. نوموړی وای په دې ولایت کې له 2400 نیولې تر 2800 پورې له داوطلبو څخه د کانکور د ازموینې د اخیستلو امکانات سته. د ښاغلي توتاخیل په وینا تر 300 زیات نجونو هم د نننۍ کانکور ازموینې لپاره نمونه لیکلي او کارتونه اخیستي دي. نړیوال او سیمه ایز خبرونه. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته ورسېد د هیواد له صدر اعظم سره یې په روم کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډېری یې د انرژۍ او فولاد په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ایټالیا ته په رسېدو د دې ایټالوي سیال سرګیو ماتریلا لخوا تود هرکلی وویل سو. ایراني چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحاني د سفر ډېر مهم بولي او وایي ورسره به د ایران او د دې هیواد ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل سي. له نړیوالو ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته له رسېدو او پر د هېواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزواوو باسي چې د بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم خبرې وکړي. د جنوري په 20 نیټه به حسن روحاني فرانسې ته ولاړ سي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. ټاکل شوی چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نیټه په جنوا کې پیل سي. له دې مخکې ویل شوي وو چې دا خبرې اترې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل کیږي، خو تر جمعې ورځې پورې وځنډول سوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن تیمستورا ویل د سوریې د رژیم مخالفانو ته به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د ګډون بلنه نن یعنی سه شنبې واستول سي. د دمستورا په وینا د جنوري د 9 نیټې خبرې اترې به چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کیږي، مخکې تر دې چې پکې حکومتي مسلې لکه اساسي قانون او راتلونکي انتخابات وڅېړل سي، د یو پراخ خوربند د ټینګېدو په احتمال او د بشري مرستو په رسولو به متمرکز وي. د ملګرو ملتونو استازی همدارنګه وایي د سوریې د سولې د خبرو لومړی دور باید له 2 تر 3 اونۍ پورې موده کې بشپړې سي او ټوله پروسه به تر 6 میاشتو دوام پیدا کړي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد باید تر هغې په سوریه کې د داعش پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړي چې ضرورت وي. پوتین پرون په شمالي قفقاز کې په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل د بشار الاسد له رژیم سره د مسکو د مرستې هدف ترهګرو ته ماتې ورکول دي. د پوتین په وینا روسیه نه غواړي چې د سوریې په تشکیلاتو او هغو ستونزو کې چې دا هیواد او سیمه ورسره مخ ده لاسوهنه وکړي. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د هیواد د هوایي ځواک مسؤلیت یې همدومره دی څو له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د حکومت سره د ترهګرو پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا او ناټو ویلي روسیې د بشار الاسد د رژیم په منځلاري مخالفانو هم هوایي بریدونه کړي دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په کامیرون کې د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک بازار کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د دې افریقایي هیواد چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 4 بریدګرو برخه درلوده. د کامیرون یو چارواکي ویلي د ترلاسه سوو معلوماتو له مخې بریدکوونکي په غیر قانوني توګه له نایجیریا څخه دې هیواد ته ورغلي وه. کامیرون او نایجیریا دوه ګاونډي هیوادونه دي او د بوکو حرام ډله چې د دوشنبې د ورځې په بریدونه تورنه ده په نایجیریا کې مرکزونه لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. خو لومړی یو راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین رباني چې د یکشنبې په ورځ د یو 5 ورځني سفر په موخه پیکینګ ته رسېدلی، ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړي. ښاغلي رباني د خپل سفر په 2 ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره کتلي چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبې په ورځ پیکینګ کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی رباني به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویاندې لخلي ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلي رباني د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په 2 دورو 4 اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فوډان په پانتون کې د جنوبی اسیا د څېړنو د مرکزی او څېړونکو دو یو کانګ وای د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میز ته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکي رافایلو پنوت چی وای د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل ووسی. د پنوت چی په وینا د چین دا هڅې کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول راکم کړي. افغان کارپو سید فرهاد شمی وای چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایی چارواکو ته قناعت ورکړي.
نقش هیئت افغانستان درې گفتگوهای خود
دوست اغلی شنوی د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته سفر کړي ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریس پاړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي، څو هغه پوښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پیل مخکې ځواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه دی ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې چاپی مطبوعاتو ته کتنه لرو چې ورسته به ازادي رادیو مجله درته خبره سي.
نیوزویک مجله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی دا خبره راخستې چې وای افغانستان به د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې په هدیرې بدل کړي. ولسمشر غنی وای د اسلامي دولت وسلواله ډله به پرنيږي چې په افغانستان کې ریشې وزغلوي. ولسمشر غنی همداراز ویلي چې د داعش ډلې آدرس غلط کړی او له داسې خلکو سره مخامخ شوي چې باید نتیجه یې وویني. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو له لوري د سولې خبرو ته د شرطونو پر ایښودلو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې که شرطونه یې پوره نه شي د سولې په رسمي پروسه کې ګډون نه شي کولی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبان له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو له تور لسته د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کېدو او په قطر کې د رسمي دفتر د لرلو غوښتونکي دي. ورځپاڼه وایي چې طالبانو دا شرطونه په داسې وخت کې اعلان کړي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې د هوارولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین بله غونډه په پاکستان کې دایره شي. د لندن ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ناټو د یو بیان په باب لیکنه چاپ کړې چې اوس یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس یو افغان سرتیری چې په افغانستان کې د ناټو تبلیغاتي څیره وه له یوه خطرناک سفر وروسته جرمني ته رسیدلی دی. طالبانو غوښتل چې دغه ویاند ووژني او لویدیځو هیوادونو هم شاور اړولې وه. اته دیرش کلن زمان محمدی وروسته له دې چې د پناه غوښتنه یې د ملګرو ملتو د کډوالو د کمیشنرۍ او ناټو له لوري پر لپسې رد شوه، په خپله یې جرمني ته د تک تکل وکړ. ټایمز ورځپاڼه لیکي زمان محمدی چې په خټه هزاره دی، شپږ کاله په افغانستان کې د ناټو د تلویزیون د ویاند په توګه کار کوو او هره ورځ به یې خپله خپرونه په دې جمله پای ته رسوله چې ایساف د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د یوې روښانې راتلونکي لپاره دلته دی. محمدی یو ځل تښتول شوی وو او یو وار د سرحدي ساتونکو له لوري پرې ډزې شوې وې. ټایمز لیکي محمدی چې اوس په جرمني کې د مهاجرو په یوه کمپ کې اوسي، بختور دی چې جرمني ته رسیدلی ځکه چې په افغانستان کې حالات مخ په خرابېدو دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې در واخات غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفاق رپورټ اوري.
د اثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده.
شاه محمود شینواری مو د استاد لال پاچا ازمون للمانځ غونډې خبروي. لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کرکټر په ځانګړنو راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
رومبه د افغانستان د کلتوري میراثونو د کانفرنس کور بوي. د بختره جانس خبر لمخې تیره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د یونسکو له کلتوري پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې د دغه سازمان لخوا د روانو پروژو حال وپوښت. د افغانستان لپاره د یونسکو د کلتوري چارو مشر شاغلی ماسانوري د هیواد د لرغونو ساحو د تحقیقاتو په هکله د خپلو کارونو لومړني معلومات وړاندې کړل. ماسانوري په میس عیناک، هرات، بامیان، بدخشان سرپل او بلخ کې د شپږو لرغونو ساحو د څیړنو چارې چې په 2013 میلادي کال کې پیل سوي وې پای ته نږدې وبللې او ژمنه یې وکړه چې ژر به یې پایلې له ټولو جزئیاتو سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپاري. د یونسکو له پلاوي سره د افغانستان د لرغونو میراثونو د ساتنې په مقصد د یوه کنفرانس پر طرحه هم خبرې وسوې. پریکړه وسوه چې د یونسکو سازمان په ګډون به د یو شمېر کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو په همکاري د افغانستان د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په خاطر نړیوال کنفرانس جوړیږي. په پام کې ده چې دغه کنفرانس د روان لمریز کال د مې د میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې د ایټالیا په پلازمېنه روم کې جوړ سي. په کنفرانس کې به د افغانستان تر څنګ نور هیوادونه هم برخه ولري. د هرات خلک او مسؤلین د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ساحو د ساتنې په لیست کې د دغه ولایت د شمولیت غوښتون کې سول. د باختر اژانس خبر له مخې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې هلې ځلې کوي چې د اساسي پروګرامونو په عملي کولو سره د هرات ښار د نړۍ د فرهنګي میراثونو د سازمان یا یونسکو په لیست کې ثبت کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د یونسکو د نړیوال فرهنګي سازمان د میراثونو په لیست کې د هرات شاملول د لرغونو هو د شې ساتنې لپاره مهم بولی. شاغلی روفیان وای لرغونی هرات د څه د پاسه 3500 کلونو تاریخي لرغونتیا په لرلو سره د لرغونی ختیځ د تمدن او رنسانس مرکز بلل کیږي او دوی خپل د غښتنه د وزیرانو شورا ته هم سپارلې هیله لري چې په دې برخه کې مرسته ورسره ووسی. د ادلات او فرهنګ وزارت د خیبر پښتونخوا په 400 شارګوټي کې د پاچا خان پور پانتون د وسلوالو لخوا برید وغنده. د ادلات او فرهنګ وزارت په اعلامیه کې چې په همدې اړه خبره سوې راغلي، د ترهګری حمله پر هر ځای چې کیږي زموږ د کرکې او نفرت وړ دي، خو پر شونځي او په پانتون باندې د دغه راز حملو هدف د ولسونو او پتیر بیا د بې وزلو پښتنو په کورونو او ښارونو کې د علم او پوهې د ډیوو خاموشول او د ولسونو او د هغوی د بچیانو د سترګو ړندول دي. په دې حمله کې شاوخوا 15 تنه وژل سوي او څه د پاسه 18 تنه ټپیان سوي وه.
د جدید میاشتې په 25مه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر حبیب الله زلسوان شینواری له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد شینواری د ننګرهار په اسکه مینه کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپله مینه کې کړې وې. وروسته یې عربي ښوونځی لوستی و او لوړې زده کړې له هېواده بهر بشپړې کړې وې. د 1955 کال نه تر 1991 کال پورې د اردو د خپرونو په لوی ریاست کې بېلابېلې نشراتي دندې ترسره کړې وې. ارواښاد پر شاعري سربیره لنډې کیسې هم لیکلې او پښتو ژبې ته یې ځینې آثار هم ژباړلي وو. زموږ همکار شاه محمود شینواری د مرحوم زلسوان د فرهنګي ژوند په باره کې لیکوال او شاعران پوښتلی دي. د رپورټ اوریدلو بلنه درکوم.
د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری چې کلونه د پښتو ادب ته کار وکړ، د تیرې اونۍ په سر کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد لات پاچا ازمون وایي زلسوان شینواری لطیفي او مینې ډک انسان و. نوموړی وایي ارواښاد زلسوان شینواری د معاصر ادب په شاعرۍ کې د ځانګړې لارې خاوند و.
زلسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استاذ و، یو بنسټیز روکونه و. د حمزه صاحب نه که سام متاثر و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لارې ورته لرله.
لیکوال، شاعر او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد وایي ارواښاد زلسوان شینواری د ادبي خدمتونو تر څنګ تل هڅه کړې ځوان استعدادونه تشویق او وروزي تر څو پښتو ادب ته کار وکړي.
استاد حبیب الله زلسوان چې په لومړي ځل باندې ما ولیدو، زه فکر کوم چې دا د 1990 کال خبره و چې د افغان ادبي بهیر ته راغو. هغه وخت ما د بهیر سټیج کولو چون زید نوم سره آشنا و. ما په خوانیو مجلو کې مې د شاعري لوستې وه. کله چې بیا دا سټیج ته راغی او شعرونه یې وویل، ډېر تغزلي رنګ و د په شعرونو کې، نو ما ته نورم را ګران کړو. او بیا چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه په جلال آباد کې وظیفه تندېرۍ ما، او په کومه مشاعره کې مې زلسوان صاحب لیدلی، د مینه، د اخلاص، لاس او د ځوانانو ته د هڅونه دا سیمه پزره شوی د لکه پړومبي زلی چې زه په پیښور کې لیدل او ما ته داد را کړو زی هڅول او ما چې زری په دغه میدان کې لا دی خپل هسی ګړندې کم نو دغه سی د ټولو ځوانانو سره د دغه خپل مینې ورکوله.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل ارواخات رسوان شینواری د پښتو ادب په نظم او نثر دواړو برخو کې ډیر خدمتونه کړي او د ټولنې ته ګڼ اثر پرېښي.
او په دې ټولو برخو کې مونږ ته ډیر سره پرېښي دي، د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه را پرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه را پرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډیر خواږه شعرونه.
شاعر او لیکوال ارواخات حبیب الله رسوان شینواری د ارواخات شهید عمر خان زوی په 1420 هجری لمریز کال د ننګرهار د هسک مینه ولسوالۍ د غزارې په کلي کې د نړۍ تسترګې غړولې وي چې لومړنۍ زده کړې په خپل ولسوالۍ او وروسته لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې ترسره کړې. ارواخات رسوان شینواری د ژورنالیزم په برخه کې هم په بهر کې زده کړې کړې وي او د خپل ژوند په پړاو کې شاوخوا 12 منصور او منظوم آثار چاپ کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
در وخت غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی دوام تلین د ایواد په مختلفو ولایتونو کې ولمنځل شو. هر وخت پسرلی لنن څخه واتیا کال لمخه د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. لا ماشوم و چې له کورنۍ سره یې کندوز ته کډه شو. هلته یې د شیرخان په لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته یې ادبیاتو ته مخه کړه او د عمر تر پایه یې ورسره وپالله. هر وخت د خپل ژوند په اوږدو کې پر شاعري سربیره ژباړې هم کړې وې. ناولونه، کیسې او خاطرې هم لیکلې وې. در وخت پسرلی یو شمېر آثار چاپ شوي دي او یو شمېر یې لا ناچاپ دي. د استاد روح دې ښاد وي. په دې هیله چې ناچاپ آثار یې چاپ شي تاسو را بولم د استاد پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق د چمتو شوي رپورټ اورېدلو ته.
خاور کشم هم بنیسم ستالمن، ما وایا چې خاور جګیده نشي. غزل ستوری محمد صدیق پسرلی دو کال په خوا، یعنی د 1292 کال د مرغومی په 22مه خاورو ته سپارل شوی دی، خو د دې مینوال او لارویان نه غواړي چې د هغه د یاد لمن پرېږدي. ځکه خو سږ کال هم در وخت پسرلی دویم تلین د کندهار په روحي ادبي بهیر، د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر، د غزنی په کلیوال ملګري ادبي ټولنه کې، د بلخ او خوست ادبي بهیرونو او په کندوز کې هم د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. په کابل کې هم د افغان ادبی بهیر د 1994 کال د مرغومی میاشتې د 15مې نیټې غونډه د ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین ته ځانګړې شوې وه. د غونډې په پیل کې د ارواخات پسرلی پر ژوند او ادبي هلو ځلو جوړ شوی مستند فلم ګډونوالو ننداره کړ. غونډې ته ډاکټر احسان الله درمل، چې د ارواخات پسرلی له سرسخته مینوالو څخه دی او د هغه د شاعرۍ په اړه کافي مطالعه لري، د ښاغلي پسرلی پر شعري ځانګړنو، د هغه پر سبک او پښتو شعر کې د هغه د نواورۍ په اړه مفصلې خبرې وکړې. افغان لیکوالان او ادیبان نجیب الله منلی، پیر محمد کاروان، نقیب احمد عزیزی، یونس تنویر او اسدالله غزنفر د غونډې نور ویناوال وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر او افغان لیکوال زرین انزور ارواخات پسرلی ته د افغان ادبي بهیر دغه ځانګړې شوې غونډه وستایل او زیات یې کړه چې ځوان نسل باید د هغه فکر او نظر له هنري او ادبي پلوه وڅېړي او خپله ټولنه پرې خبره کړي. خغلی انزور:
ول خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغان ادبی بهیر لخوانه د افغانستان د نومیالي ادبی شخصیت او استاد صدیق پسرلی دویم تلین منزل کیږي او دغه یاد تازه کیږي، دغه د آثار او دغه د شعر په باب خبرې کیږي. پسرلی صاحب مرحوم، دغه آثار زمنګ د ادبیاتو د معاصر ادبیاتو د تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمنګ چېلون کې نو نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي. او دویمه خبره دا ده چې په دې فکر وشي چې دغه اثر له هنري پلوه، له ادبي پلوه، له شعري پلوه کوم ارزښتونه لري او په کم حد کې دی. زه فکر کوم چې زمنګ ځوان نسل دغه نه هم د فکر د پلوه، د نظریې له پلوه او هم د هنر او ادب له پلوه ډیر څه زده کولی شي.
د ارواخات محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ په اړه صاحب نظران وایي چې سطحي خبرې پکې ډېرې کمې دي او دی د بیان یو خاص انداز لري چې لوستونکي فکر کولو ته مجبوروي او کمزورې لوستونکي یې شاید له بیان څنګه چې ښایي هغسې درک ونه کړی شي. ډاکټر احسان
درمل ځکه وایي چې د لوستونکو او د استاد ترمنځ یو دیوال ولاړ دی چې کرکتونکي باید ونړوي.
مونږ چون کرکتنه نه لرو نو کرکتونکي نه لرو، دغه وجم ده چې د استاد د لوستونکو ترمنځ یو دیوال ولاړ دی او دا دیوال باید لوی کرکتونکي ونړوي. استاد تشریکي لکه په نورو ژبو کې چې لوی شاعران تشریکي، استاد ولولي او د استاد فکر او فن خلکو تشریکي. د استاد کتابونه زمونږ د ملت، زمونږ د خلکو، زمونږ د فکر او فرهنګ په درد خوري، که د شاعرۍ کتابونه دي، که د نثر کتابونه دي او که د استاد نورې خوري وري لیکنې دي.
ښاغلی درمل، که یو خوا د ارواښاد پسرلي د ناچاپه اثارو د ژر چاپېدو هیله کوي، نو بلخوا له لوستونکو هم ګیله من دی چې د استاد چاپ اثار یې نه دي لوستي. دی د خپل یوه نوي کتاب چې د ارواښاد پسرلي د شعر پر ځانګړنو یې لیکي او ښایي په نږدې وختونو کې چاپ شي معلومات راکوي.
یو کتاب دی، خو د ډېر وخت نه د استاد سره بلد یم، د هغه د اثارو سره او دغه پړه مې ډېر فکر کړی. زه به خپل کتاب خامخا تکمیلوم په دې راتلونکو وختونو کې، بیا یې ګورم او ځینې سره ورته اضافه کوم. مګر نور هم د کار ته ضرورت دی.
څه شی دی په کومه برخه لیکي؟
په هغه کې د استاد د شاعرۍ په اړه، د ژوند په اړه، د پیچلو افکارو په اړه، د تخیلاتو په اړه او د دې شاعرۍ د مختلفو برخو په اړه بحث دی. دا بحث هم دی پکې چې استاد ولې لوی شاعر دی او مغه دلایل مو ویلي
او فکر کوم تشریح هم وي.
او د ځینو سختو شعرونو تشریح هم پکې شته، دغه په فنی او فکری برخو باندې رڼا اچول شو.
افغان لیکوال نجیب الله منلی له هغو کسانو چې د ارواښاد پسرلي د شعرونو او لیکنو په برخه کې څېړنو ته لیواله دي، غواړي چې د استاد پسرلي پنځونې دي د خپل هیواد تاریخ او جغرافیې ته په کتو سره وارزوي او د نورو جوړ کړي قوانین دي نه پرې تطبیقوي. د ښاغلي منلی په قول،
استاد د شلمې پیړۍ د اواخر او د ویشتمې پیړۍ د پیل یو مبارز او متحد شاعر دی. د ده شاعري د افغانستان له تاریخ سره تړلې ده. ځوانان چې د استاد په شعر او شاعرۍ باندې فکر کوي، په هغې باندې ارزونې کوي او د هغې تحلیل کوي، باید د افغانی ټولنې د تاریخ او جغرافیې د مشخصاتو په رڼا کې وکړي. کله چې موږ خپل تاریخ، خپل ادب او خپل فرهنګ ارزو، د دې لپاره موږ هغو تیوریکو وسایلو ته ضرورت لرو چې نور به جوړ کړي دي، مګر هغه کټ مټ دلته تطبیقول ناسمه لار ده. د هغې نظریاتو په رڼا کې به موږ د خپلو واقعیتونو د ارزولو لپاره نوي وسایل جوړوو. دا به ستونزمن کار وي، مګر دا به ګټور کار وي. نو د دې په ځای چې د نورو لخوا وضع شوي قوانین دلته پلي کړو، باید د هغې قوانینو الهام واخلو او دلته نوي قوانین جوړ کړو.
دوه کاله مخکې چې کله له هندوستانه د ارواښاد محمد صدیق پسرلي جنازه کابل ته راوړل شوه، نو د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین نبی فراهي ژمنه وکړه چې د استاد ناچاپ آثار به چاپوي، خو تر اوسه دا ژمنه همداسې خبره پاتې ده. ما د ارواښاد پسرلي د ناچاپ آثارو په اړه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د ارواښاد پسرلي زوی اسدالله غزنفر وپوښت.
د آثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده. په دې کې البته ټولنه مقصره نه ده، تر ټولو لوی مقصر په کې زه یم چې خبرې درته کوم، ځکه چې دا زما کارو چې دا مې باید چاپ ته تیار کړی وای. خو تیر یو کال مې د ژوند ډېر سرګردانه کالو، هیڅ وخت مې پیدا نه کړو، حتی جمعې په ورځو کې مې وخت نه دی پیدا کړی. خو دا نن غونډې او داسې نورو غونډو دې ته ډېر زیات هڅولی یم چې که مې د شپې وخت هم کمی شي، د دغو کتابونو ترتیب ته باید اقدام وکم چې چاپ شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلي په اړه ویل کېږي چې ډېر مستغني انسان و، په شهرت پسې نه ګرځېده، ځکه په ایرو کې د لال غوندې پټ پاتې شو او چا رابرسېره نه کړ. ما ویل زموږ ځینې ځوان لیکوالان او شاعران که د ادب په برخه کې هڅې کوي، نو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول یې له ټولنې بدل او یا داد غواړي. د ارواښاد پسرلي ژوند ته په کتو سره داسې ځوانانو ته څنګه قناعت ورکېدای شي؟ نو د ښاغلي غزنفر ځواب و،
که د خپل پلار له ژونده الهام واخلم، چون موضوع هم دا ده، نو زه دغو ځوانانو ته وایم چې د هغوی داسې لیکنې اوس هم شته چې څو شپېته کاله پخوا یې لیکلي دي. یو مخ و دوه مخ هم نه ده، په سلګونو مخه دي، خو تر اوسه ناچاپ پاتې دي. دا چې فرصتونه ډېر راغلي دي چې دا یې چاپ کړي، یا خلک ورته وایي چې چاپ یې کړه، خو ده ممکن نه یې چاپ کړي بیا هم، لیکن لیکلي دي. دا به ده ویل چې کله یو فکر درسي خامخا قلم بند کړه، یعنی ویلیکه، ثبت یې کړه. او ځوانانو ته بل دا ویل غواړم زه خپله، چې شهرت د ټولنې داد، د ټولنې هرکلی، دا په خپله راځي، په خپل وخت راځي. که زه په شهرت پسې لاړ شم، زه د شهرت غلام شم. خو کزه کار وکم شهرت په خپل را پسره زی ځنی خلک چې د ټولنې په استقبال پسې ګرځي دغه اشتباه کوي یو بل اشتباه هم دی خصوصا د هنر پیسه کې هنر ډیر عظیم مقام لري هنر لکه مینه داسې ده یو څوک چې مینه کوي له چای بدل نه اخلي مینه په خپل ارزښت ده چې له هنر سره مینه لري دغه مینه په خپل تر ټولو لوی سرمایه او په خپل تر ټولو لوی داد دی چې فطرت تاته درکړی ده تر دې به لوی داد نو څه شی چې ته غواړې د ټولنې درد ډېر وړ شی دی
ځکه خو ارواښاد پسرلي ویلي چې لوی خلک به مومې له شهرت او نامه ها پلو ډک خومونه ګوره له مینا او جامه ها پلو د ارواښاد پسرلي روح دې ښاد او یاد تازه وي
جہان بدارا تلوسی میں انسانی کر وسوسے میں طوفانی کر اندیشنے میں آسمانی کر جہان بدارا تلوسی میں انسانی
د خوږژبې شاعر لیکوال او د کابل پانتون د استاد لال پاچا ازمون د فرنګي اڅو قدروانه وشوه استاد ازمون چې تر دې دمه یې شاوخوا پنځه شپېته اثر چاپ شوي دي له تیرو شلو کلونو راهیسې د ځوان نسل په پالنه او روزنه بوخت دی استاد دې ستړی نه وي نور حال زموږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي
تیره اونۍ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ دولتي ادارې په همکارۍ د لیکوال شاعر ژورنالیست او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي او ادبي خدمتونو په ویاړ سینغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځون سربیره له مرکز او نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګي ملګرو پکې برخه اخیستې وه په پیل کې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې د غونډې ګډونوالو ته د استاد لال پاچا ازمون پر ژمنتیا او لیکوالۍ خبرې وکړې ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې لال پاچا ازمون د اوسني وخت ګل پاچا الفت یاد کړ او ویې ویل
عجیب معلم ده هر چا سره اما بی کبرم معلم ده اما را کمزنون ده پاچه ده ده لیکوالان و پاچه ید پاچه ای لکه الفت بگونده پاچه ایدو من که پاچه ایدو
وروسته د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د استاد ازمون خاطرې شریکې کړې نعیمی زیاته کړه استاد ازمون په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فکری رغونې په برخه کې کار کړی او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د لارې ملګري هم باید د ازمون په څیر د ده لاره تعقیب کړي
کم تباهي چې د افغان ملت په مقابل کې راپورته شوې د دې په مقابل کې استاد د پلویان موږ ټول دومره قوي کار وکړو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کشیږدو او راداوت یې کړو په همدغسې د مینې په قطار کې را شامل کړو
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې لیکلمه کړي
نه هغه دروازې شته ده نه هغه ساندې بندې دي چې هلمند پرې سندریزو هغه ولول پګړۍ نشته پکېدل پکې ګلونه د جوان څلې نسکور دي د پښتونه څادر ورک دی د غیرت پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیوري لاندې ځمکه یې غزل وه جغجغې چوټې نشته چې کاګه وکړې د خیال ور میګونه اور بوای پوری نور پتور او پس غرو باندی کاش که چوک دلتا پوهی دلی پو خبرو باندی لطنهای سرم اخوالا دزرگی که ولا لطنهای سرم اخوالا دزرگی که ولا بگام پورش پرانک را پسندرو باندی
په دې غونډه کې یو شمېر خوږژبو تر نمویون کو د استاد ازمون شعرونه هم زمزمه کړل
ګرځېدلې په مېرو کې شاړو بادو داستو بڑھ بھوکی وائی
غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا زمونږ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا زمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره پخوا کې له تیرو څه باندې 20 کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولاً په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د ریښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په ریښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. اونو یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډېر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسېدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. ظلمکي دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبوئ به یې، خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی ظلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسېده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هر ورځ د ګلدان خدمت کوه. اوبه یې ورکولې، الماری ورکوه او ګلدانې له مرغانو، چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانه یې ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نه شو او تخم تیغ ونه واهه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو ظلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې، کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپیره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه. شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دای به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینک زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لینک دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولو یې کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دای به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول ظلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تګ بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت ریښتونی وي. لینک ته تک ډیر سخت و. سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینک سړه سا وایسته، سپېره ګلدانې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه، لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه. یوه نیم به پریشان وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غیو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو. هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لیک په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو. پښې یې پورېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک دلی غږ وویل، سا سا صاحب، لی لی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدي. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکرئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ ریښتونی و. د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو، که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باس مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو باسونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي. علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه، لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه راوړی، مکان زمانه ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه الا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو په کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې مو مخکې ویل سپیچ ډېر نه وي. کله سپیچ معمولا یوه پیشه زه خپله رااخلم، کله چې پیشه یوه وي او پیشه وړه وي نو ډېر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډېر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې بحث کوي، او دا طبیعي نه بودی چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېری ټول ته رسیدګي نه سي کولای. لنډه کیسه نو اول فرق لري، په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې ما لوستې دي، ډېر بیروبار یې پکې په آخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورک کړي. د کرکټرونو په حیثه کې راته ووایاستئ چې د دوی انتخاب باید څنګه وي او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً د یو چا په حیثه کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، څټ ګروي فرضاً، په زړه کې اور تېرېږي، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته ووایاستئ چې داسې کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تېر سو او د راوي چې قصه کوي دای دا ټول شیان درته وایي دی غل ازله خبر ده.
لومړی په کرکټر خصوصیاتو باندې موږ خبرې وکړو. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم یا لنډه کیسه یک ناولی، هغه د مرکزي کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډېر ضرور دي، خصوصا په ناول کې، ځکه ناول اوږد ده. ما تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ناول وست، پښتو ناول و، په هغه کې دغه د ناول مرکزي کرکټر څه ده، وروسته څلوېښتمې پنځوسمې صفحې وروسته هغه نوم یې بیخي بدلیږي. مثال احمد ده محمود باندې بدلیش ترست ما دغه ناول وس پال کې فکر وکړم دا شاید بل کرکټری به تاغه لمرنه یو صفو ته ولاړم لسره مزین صفيه ولوسته اې دغه تیر کسي او راتلون کې کسي هغه بافت درلود لغه پوسمه چې بیا د امغه کرکټر د نوم بدل سوی او بیا د ناول تر پای پوري امغه نوم چې بدل سوی ده. دا ګورم هغه لیکوال ایمه په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سي مخکې ناول د لاندې کسي لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډیره ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلند، دا ولیکو چې متعهد لکه مجارد اولادونه لري نه لري، دا ولیکو زدای دی قان د ډاکټر ده، لوسته ده کنه لوسته ده، کده غسی یو لست ولرو هغه پنځه شپږ خصوصیات، اته دا ولیکو زدا په کیسه کې د رول شي ده، د دغه کرکټر چې دغه سیموږ راولو څور نه غواړو کیسه کې، او فرزان دای ل رواني اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزان ډیر رسوان ده سړی ده، دغه څه ولست بولرو لمونځ به حساب ورسته ګډوډ نه سي، کرکټرونه به ګډوډ نه سي، البته دا یوازې مرکزی کرکټرونه ټول توخ بیا سړی دغه نه سي لیکلای. ګوره کوموش ولي کوسي احمد دیقان ده او نال وسته ده، که دغه لست موږ ګورو په کیسه کې خپل وخت به دغه احمد ترپای پورې اخبار ونل ولي، ځکه چې اول موږ ویل زده نه وسته ده، او که دغه څه بل څه نه لرو انسان د خصوصا په ناول نو کې یو نیم سل دوه سوه مخه کله کله لا یاد وځي، اته کلیک په ونل ولي فرض موږ احمد لیکل چې دا سواد نه لري، او کله فرض شرط ولرسي او ناروغ یا ناروغان ولري او دله پښتنه پراته ډاکټر پیدا کید منطقي نه، ځکه دا په لوحو باندې پوهیږي هغه درس نه در معلوم، او دا ول ظلم د سیمغه شرط راغلی نه، نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داس معرفي کوس دای بلای چانه دی هغه درس پښتنه کوي، دغه ډاکټر درس په پښتنه کوي، هغه لوحه په یو چا باندې ولي. بل خبر ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سره موږ وشي نو دا بل موږ سره مرسته وکي، کله د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو بیا بل منطقي ده لید پرته دای مهربانه نسترا وستای شو دای رسوانه نسترا وستای لغلغ وستون سره د پښنه پیدا کیږي، دغه احمد مثلا لس قتل نه کړیو څنګه یو دای دومره مهربانه او بیا که قوی دلیل بیا که کیدای سي، یعنی د کرکټر د خواص لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کرکټر باید سره کوم قواره ولري د بل لمر سره راسته کوي. فرضاً کرکټر د احمد وړې سترګې لري، مثال په بوقور یا په غومبري باندې مکالدانی ټاپ یا نشده، دا به موږ نس کولای سي مثلا د کسې تر پای پر داسې وای سي احمد ډیر شایسته و.
احمدی صاحب یو خو د غلسته چې لځانه سره به لري فرزن چې بیا د کسې یاد نه اول په جریان کې لتانه قصه غړولن سي، یو ډول بل معرفي هم د دې مالې دلته چې خلګي کوي، البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپل په کرکټر پورې نښته یې او پرزه پرزه یې معرفي کوي، دغه هم کله کله سړی ځوروي. ستاسو نظر په دې څه کې څه ده چې څومره دا معرفي په خپل په کیسه کې اوسي او څومره شخصي له لیکواله سره؟
دغه مخکې دغه لست ما یاد کړه د خپل د لیکواله لپاره ده، دې باندې په دې خطر باندې چې دغه لست له ده سره یې خصوصا د مرکزي کرکټرونو یا دوه درې یا څلور نو دای په وروسته په کیسه کې لکه مخکې څنګه ناول خبره درته وکړه دغه مشکلاتو بدای خوندي د دې لپاره دي. دا به ورسره چې دای مثلا کرکټر سره کوم دغه کوي فرزان دغه تصویر سره ډول ورکوي دا بیا په خپل لیکوال پورې اړه لري. ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېر افسلي نغه میږي دا معرفي یي فرزان یو څوک معرفي کوي په ډېرو جزئیاتو سره، ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډېرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر، او البته هغه نفسیاتو ته هم داخليږي. په دې سره کې مې یو څه راته وایسته دغه نفسیاتو ته د کرکټر ننوتل تر کومه حده پورې گنجایش لري، یعنی څونی سینه لري. دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه دوه درې مخه په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري یا باطني رواني اړخه دای معرفي کړی، واقعا دغه بیا لوستونکو ته داسې یو قسم خوند نه ورناخلي، غمی جوړ باندې. دا مخکې وویل چې دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري. معمولا معرفي هغه داسې یو څوک په اعمالو کې دته معرفي کوي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. که ته یو کرکټر معرفي کوي، که دا وایي چې احمد ده او داسې قواره یې درلوده او داسې لباس یې او داسې کرکټر یو او سترګې یې کمزورې وي، ته دې ځای باندې چې ووایي چې سترګې کمزورې وي، یو ځای هغه که مثلا په کیسه کې دغسې یو هغه داسې دی باید مجبور چې یو لوحه یا لیک ولولي، احمد عینکې را په سترګو کړي، یو خو دې لکچر مخه ونیوله، بل دا خپله په عمل کې پرته له دې چې ووایي چې د احمد سترګې کمزورې وي، په عمل کې د لیک د وصل لپاره د عینکې په سترګو کړي. یعنی که کرکټر موږ معرفي کوو، کله کله دا هم ښه راځي چې کرکټر هغه لیکوال ووایي چې احمد مثلا دا رقم ونه درلوده، دا رقم قواره او څیره یې درلوده. کله کله وایي په عملو کې ځینې هغه پرېږده، مثلا د معرفي مثال خبرې پرته له دې چې ووایي چې احمد ګډ وو، یو ځای دې لیکوال وایي چې لکڼه یې راواخیست. یعنی د کرکټر معرفي یو همدغسې وچ خبرې دی چې په اسلام که موږ یو کرکټر اورېدلی مو یا نه پوهېږم چیرې مو لوستي مو، وایي د کرکټرونو په معرفي کې دا مه وایي چې فلانی ډېر ظالم سړی قتل ورباندې وکړه. نو هغه څه مختلف د کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه که کار واخلو، دا به کیسه په زړه پورې کړي او له یو رنګوالي څخه به یې وساتي.
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندي او دې احساسیې چې حرکت کوي، ګرځي را ګرځي او یو یعنی هغه حرکات داسې چې د تازله تلویږي، ځینې داسې چې لکه ګوډۍ لکه نانځکه خپله دا راوی څرخی را څرخی، دی خپله فعاله نه یي. په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو.
چې مثلا په ناوه یا په لنډو کیسو کرکټرونه راخلم، هوایي کرکټرونه هېڅ وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه پکې راخلم چې ما لیدلي. مثال دی خبر زه مثال درکړم، موږ تاسو بل ډېرو هغو کسانو سره مرسته کړي چې مثلا سوال کوي، له ډېرو به هغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تېر سوي، په لسو نفرو به مخامخه یو دوست سره مرسته کړي، یو لس ګون یو شلګون دا پیسې به مور کړي. له هغه کرکټر سره له هغه سوالګر سره چې موږ مرسته کړې ده او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه ده ورسره کړې، دا بیل دی. له هغه سوالګر سره چې موږ تاسو مرسته کړې ده خامخا به د هغه په ژغ کې، د هغه په څیره کې، د هغه په حرکاتو کې، حتی د هغه د خواست په هغه چل باندې هغه دغسې یو څه به وسي د موږ ستاسو زړه یې نرم کړی ده، او بالاخره همدغه سبب سوی ده چې موږ هغه ته یو لسګون شلګون پنځه ګون دغه ورکړی. نو دایم که دغسې کرکټرونه موږ راواخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلي یو ورسره مخامخ سوي یو، دا په خپله ژوندي دي. ځینې کسان دې خیالي ته کرکټرونه رااخلي. مثال د خبرې فرزان د تیارې پیلوټ یې ټول ژوند نه لیدلی، دغه د تیارې پیلوټ راولي او دغه له احساساتو سره دی لوبیږي، یا دغه د احساساتو په اړه باندې خبرې کوي. کرکټر څنګه موږ ژوندی کولای شو؟ مثال دغه مثال ما څو ځله ورکړی ده، خو فکر کوم څه مثال ده. دا په تصویر کې مرځي کرکټر دواړه یو بل دی او بل سره تړلي دي. دې په ځای چې ووایو خبرې وکړو، عمل باید ورباندې وکړو، هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو، په یو حرکت یې راوبولو. مثال د خبرې که دا ووایي چې احمد تږی شو اوبه یې وڅښلې، دا مړ کرکټر، دا ژوندی کرکټر نه ده. که داس دغه د تصویر دغه سپار کوسی، احمد د میز په سر د اوبو جګ ته لاس ور وغځاو، تش ګیلاس له اوبو ډکسه او ګیلاس یې په سر باندې وړاو، د ګور دای خپله یو عمل دی، په حرکت باندې راوست، کرکټر هم په حرکت باندې راوست. دغه حرکتونه د خپل کرکټر ژوندی کوي او تصویر هم پیدا کوي، کیسه ژوندی کیږي.
دا یو پختنه مې به جواب تقریبا پات اسو د کرکټر لزله نه چې خبرې دا راوي او وایي چې په زړه کې ورتیر سو چې یاره دغه سړی دی یوه کلکه چاپېړه وهلی وای، بیا ویل چې زه تیر بسم ورن دغسې تخنیکونو نه ځینې کیسه لیکوال استفاده کوي. زما خپله زړه ته نه لویږي دغسې چل چې ورسره کوي.
پخوانی نکلونه بیا پخوانی کیسې پخوانی نولونه که موږ ولولو حتی د ډېرو غربي لیکوالانو لکه له همدغه هغه نه به یې میتود نه به یې کار اخیست. مثلا د هر کرکټر لنډه کیسه کې درې څلور کرکټره دي اصلي کرکټرونه. د هر کرکټر د زړه نه به دی خبر وو، له ذهن نه به یې خبر وو. لکه څنګه تاسو وویل د هغه د زړه خبرې به یې کولې چې زه غواړم دا کار وکړم. دا پخوانیو ادبیاتو کې ډېرو نولونو کې لنډو کیسو کې رومانونو کې دا بېخي ډېر وو. دا هغه د لیکوال هغه لیدلوری یا غدید زاویه دا مرته ویلی سو. اوس بیا لیکوالان څه کوي؟ ځینې لیکوالان داسې کوي چې په ناول کې یا په لنډه کیسه کې یوازې د یوه کرکټر مرکزي کرکټر هغه ایرو چې ده د هغه له زړه خبر ده، نورو له زړه نه ده خبر. یعنی د ده له خوا د ده له روح روانه دا جغېدای سي، خو د نور کرکټرونه نور کسان چې دي په هغه ناول یا لنډه کیسه کې د هغو له زړه نه ده خبر. او اوس چې هغه دا یو څه مغلق هم د اوسې دنیا دغه ته مخه کړې ده او دا ښه نتیجه یې تقریبا ترلاسه سوې ده، نه چې لیکوال د یوه کرکټر له زړه نه ده خبر، څه چې دی ویني دغه راخلي. مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي، د کمرې پرکنده فلم برداري کوي، نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زه ځمه مثلا فلانی دښمن مې د مړ کومای. عملا بس فلم برداري ده، لیکوال یې کوي، وایي چې احمد ټوپک ور واخیست، له کوره ووت، هېڅ معلوم هم نه وي چې دا دی څه کوي. بالاخره ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ورکوي چې مثلا هغه په غره کې د ونه وایي، ونه چپه کوي تبر باندې، او دا ټوپک ورته نیسي او ټک ور باندې کوي، هغه رالویشي. هېڅ مخې دی قضاوت نه کوي، دی له زړه نه ده خبر، دی له خپلو کرکټرونو نه هېڅ نه ده خبر چې دا څه کوي، هدف یې څه شی ده. هغه عمومي تصویر خدای لري، ځکه لیکوال ده چې دافت څه ده. خب دغسې یو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لوستونکی نه ورباندې پوهېږي چې دغه احمد به څه کوي، ځکه چې هغه لیکوال یوازې فلم برداري کوي، څه چې ویني هغه وایي. هېڅ وخت کوم کرکټر زړه ته دی نه ورننوځي او مخکېنه مخکې د هغه خبرې نه کوي. دغه درېیم هغه ډېر داسې کامیابه ده، د خپله تصویر پیدا کوي، د خپله تلوسه پیدا کوي. یو بل مثال د کیسې په پیل کې یو کرکټر ده، شاید نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخکې لاړ شي، خو لیکوال نه پوهېږي چې د نوم څه شی ده. دی هغه وخت پوهېږي چې دوهم کس د نوم واخلي، احمد یا میرویس. داسې دا ډېر منطقي راځي او ډېر داسې خپله کشش پیدا کوي. هر هغه څه چې لیکوال ویني هماغه په قلم باندې راوړي، د یوه زړه ته هم نه ورننوځي، د یوه خیال هم مخکې له مخکې نه افشا کوي. دغه درېیم هغه زما په نظر باندې ډېر کامیابه ده. او دا یو څه بیا مشکله ده، ځکه چې لیکوال باید ډېر یعنی دغه له تصویر جوړونې څه کې دی ډېر مهارت ولري، خو ډېر لیکوالانو سم دغه کوي. نور دنیا کې
کورو مدان احمدي صاحب د دې به خلاصه راته ووایه. یو خدا ده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی، نور څه مهم دي؟
هره کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري. کرکټرونه کېدای شي انسان، کېدای شي حیوانات، کېدای شي ونې او بوټي، کېدای شي نور هغه شیان، مثلا تیګه چې ژوندي موجودات نه وي. کرکټر د کیسې لپاره ضرور ده. په لنډه کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو، کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو. لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوه وي. بله خبره دا ده چې په کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډېر مهمه ده. لیکوال باید په دې باندې پوه وي چې له دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولای شم یا استفاده ورنه وکم، او د ده رول به په کیسه کې څه وي. لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم. بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا ته په پنسل باندې کرکټرونه ټاکو. بله خبره دا ده چې کرکټرونه باید طبیعي راولو. مثلا که یو ظالم راولو په لنډه کیسه کې، هغه ظالم راولو چې موږ په خپله لیدلی یا وایي رانولو. او وروستۍ خبره دا ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون ونه کړي. مثلا که داسې ووایو چې مثلا یو ظالم سړی د لس نفر یې مړه کړي دي او یو دم دی ډېر مهربانه انسان ورنه جوړیږي، دا په طبیعي ژوند کې شته. ډېر خلک د توبه او باسي، خدای یو منطقي تړه، یو منطقي پیشه که هغه توبه هم دی او باسي د بعد داسې یو څه لیدلي چې هغه د ځوان تاثیر کړی، له ظلمه یې لاس اخیستی او بالاخره توبه یې ایستلی. دغه څو برخې د کرکټر کې ما په نظر باندې مهمې.
ډېره مننه کورو مدان.
تاسو ته مننه.
چی بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخله تو نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسافو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.